د مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني او وخت ورځي 12 بجې شوي. په دې غړي کې مواري چې په شمالي وزستان کې پاتې خلک له څو قسمه مشکلاتو سره مخامخ دي. د خبر پښتونخوا حکومت له وزستانو سره د مرستو لپاره څه پلان لري؟ په افغانستان کې د روان انتخاباتي کړکیچ په اړه هم رپورت لرو او په غزا د اسرائیل حملو په اړه به هم خبر شي. کولمړی بوروال کاکړ ته ورزو چې تاسو له سات تازه خبرونه وړاندې کړي. لمړی دا مهم خبرونه سرچ کې د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې په زرګونه بند پاتې کسان وایي چې له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي چې نوې منځور شوی تحفظ پاکستان قانون له بشري حقوقو سره پټه کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به افغانستان ته د خپل سفر پر مهال نن د افغان ولسمشر له دوو کاندیدانو سره لیدو کاته وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې په زرګونه بند پاتې شوی کسان وایي چې دوی له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. د رزمک، ګډیوم، د تخیل، شوا، سپینوام او ادک کلی کې پاتې خلکو نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دوی ته ویلي وو چې هلته به عملیات نه کیږي او دوی دې کډی نه کوي، خو اوس د دوی په وینا ټولې لارې ورباندې تړل شوي دي او دوی د خوراک څښاک لپاره څه نه لري او ناروغان ورته په کور کې پراته دي.
لکامیرتا گیٹینا نخلو پر اغنق سے یوس آئینہ ملاو کیسی صرف خالی چھ دا حکمہ دا مربانیوں کو چھ میرتا بجلے رو جوڑا کو اے دو میر دیرہ دیرہ سکر یاد آکاوی کول یک کیو شائنہ ملاو کیسی چھو آخرنا تا سی واشنے تا یا بروبری بلکل دا حکمہ دا زمین بل طرف تر تاویین چھ تس خزی سے سایما چیر سے سایما تو سے سرا زملا تار کا پڑی پیسے سے سکاو چھل واشم نمراوی ہو دا بجلے رو تارا جوڑا کو بلکل نرجت کیو شائنہ گوڑی.
د پاکستان پوز د جون میاشتې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 3 لک زیات کسان بې کوره شو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. پرویز خټک د جمعې په ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت باید نړیوالو او غیر حکومتي ادارو ته اجازه ورکړي چې د دې کډوالو بندوبست وکړي.
انٹرنیشنل این جی اوز کو اجازت دی جائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے.
نړیوالو مرستندو اداروں ته اجازت ورکول پکار دی ولی چی مونږ ته ضرورت دی او دا کډوال به واپس هم خپل سیمو ته لیږدول غواړي. د دوی کار به په لس شل یا دیرش ارب روپو ونه چلیږي او دوی له د سلو نواخله تر 200 ارب روپو پورې د مرستې ضرورت دی.
د یادونه ورده چې د پاکستان وفاقي حکومت تر دې وړاندې د بهرنیو مرستو اخیستل رد کړی وو او ویلي وو چې د شمالي وزیرستان د کډوالو خیال به په خپلو ملکی وسایلو ساتي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی وایي چې نوې منظور شوی تحفظ پاکستان قانون له بشري حقوقو سره په ټکر کې دی. د یا سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې له دې قانون سره په ملک کې له بشري حقوقو رواني سرغړونې لا زیاتېدای شي.
که تاسو زموږ د پولیسو او نورو قانون پلي کوونکو ادارو نظام وګورئ نو هلته هم شکنجه کول شته او هم ماورا عدالت خلک وژل کیږي. نو په داسې صورتحال کې زموږ په فکر د دې ډېر امکان شته چې له تحفظ پاکستان قانون له مخې بشري حقونه تر خپو لاندې شي.
د تحفظ پاکستان بیل تیر ورځ له هغه وروسته د دوه کلونو لپاره د قانون برخه سو چې ولسمشر مامون حسین ور باندې لاسلیک وکړ. په باجوړ ایجنسی کې له ډیورنډ کرښې سره نږدې په غاشې پاس نومې سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو 3 عسکر وژل شوي او 2 ټپي شوي دي. په وژل شوو کې د پاکستاني ملیشه یو کپتان هم شامل دی. طالبانو د دې پیښې پړه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به افغانستان ته د خپل سفر پر مهال نن د افغان ولسمشرۍ له دوو کاندیدانو سره لیدو کاته وکړي. جان کیری به له ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره د رایو پر جاج اخیستنه او د یو جامع او پراخ حکومت په اړه خبرې اترې وکړي. جان کیری پرون په دوه ورځني سفر افغانستان ته ولاړ او هلته یې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم لیدو کاته وکړل. جان کیری په خپل لومړنیو څرګندونو کې ویل چې په افغانستان کې ډیر نازک حالت پیدا شوی دی. د ننګرهار کې یوې چاودنې درې کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د والي ویند احمد زی عبدالزی مشال ریډیو ته وویل چې د خالي ورځې په سهار شاوخوا 9 بجې جلال آباد ته د جلال آباد او تورخم پر لاره په یو زرنج ډوله موټر سایکل کې چاودنه شوي چې دوه تنه یې ټپیان کړي دي. خو د جلال آباد د مرکزی شفاخانه مشر ډاکټر همایون زهیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځای څخه دوه جسدونه او یو ماشوم په ټپي حالت کې وروړل شوی دی، چا د دې مسؤلیت نه دی منلی. د فرانس په پلازمینه پیرس کې د جمعې په ورځ 9 کسان په دې تور تورن شوي چې له یو ترګر ډل سره اړیکې وې. په افغانستان کې روزانه ترلاسه کړي او په فرانس کې یې بریدونه پلان کړي. په 2000 کال کې د پډګسوی د ډلې غړو ته د سزا لپاره محکمې 15 ورځې دوام وکړ. له دې وروسته د فرانس او نورو اروپایي هیوادونو هغه اندېښنې لا پسې زیات شوې دي چې دوی په شام کې د جګړې لسیمو د ستنېدونکو اروپایانو په اړه لري. د ټولو کسانو له دې انکار کړی دی چې کوی دوی وسلوالو او یا هم په فرانس کې بریدونه پلان کړی. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو له هغه وروسته د غبرګون شودلو هوډ څرګند کړی دی چې روسپلو بیلتون غشتونکو د هیواد په ختیځ کې 9 لس عسکر ووژل. د اوکراین د دفاع وزارت وویل چې د جمعې په ورځ د روس پولو ته نږدې په راکټي برید کې 93 عسکر ټپي شوي هم دی. دا برید د اوکراینیو عسکرو لپاره له هغه وروسته یو پرشاتګ و چې دوی په تیره اونۍ کې له سلویانسک ښار څخه د بیلتون غشتونکو پر شا تمبولو په واجه بریالي کېدونکي ښکارېده. دا ښار د بیلتون غشتونکو قوي مرکز ګڼل کېږي. د خبرونو پای
اردوونکو خبرونه مولا مشال لري وردل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په دې غړي کې بوري. په شمالي وزیرستان کې غیر پاتې زرګونو خلک وايي له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
رزمک بازور سے بڑا دے کنا انجری دی دو درے کنا
پوریت کی شائنہ ملاو کی دی چو اگر نہ تا سی واچنے تا بروبری بالکل دام حکم اڈا دی
مسلسل کار فیدو رشان نہ ملاوی جی دوی نہ ملاج.
یو کارپو وايي پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان خلکو ته نړیوالې مرستندوی ادارې ځکه نور پریږدي چې بیا به نړۍ ته د وزیرستان د حالاتو حقیقت پډاګه شي.
دا پټ ساتل غواړي چې هلته د حالات دي او هلته نه چې آی خلک راشي آی به ځان سره خبرې راغي چې څه دل هلته کې سره ګرو صحیحیتو.
آیا د پاکستان د ساتنې قانون له بشري حقونو سره په ټکر کې دی او که څنګه؟
د بشري حقوقو سره په ټکر کې دی احکار دی. او دا ملک هم چې دی دا پاکستان دی، دا عام ملک نه دی.
او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره د یو پراخه بنسټه حکومت جوړولو او د رای د څېړنې پر لارو چارو خبرې وکړي. اوس د خبرونې لومړی ریپورت. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې پاتې خلک وايي د خوراک له کموک سره مخامخ دي او دارنګ مریضان یې د دوایانو او د صحت د اسانتیاو د نشتوالي له وجې مړ کیږي. خو دوی په خبره په سیمه کې د لګیدلې کرفیو له وجې خپل کورونه نه نشي راوتلی. د حکومت شمیر له مخې شاوخوا له شمالي وزیرستان نه 8 لکه خلک راوتلي او دارنګ تقریبا 2 لکه خلک لا هم په هغو سیمو کې پاتې دي چېرته چې حکومت د پوځي عملیاتو د نه کولو ویلي دي. د مشال ډیو خبریال عمر دراز وزیر په شمالي وزیرستان کې غیر پاتو خلکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې لیږلې.
شمالی وزیرستان نه که یو اړخته د اپریشن ضرب اعظم نه تر 8 لکو پورې خلک خپلو خپلو سیمو نه کډه شوي، نو بل طرف ته تحصیل رزمک، تحصیل ګاډیوم، د تاخیل، شوا، سپینوام او ایدک کلي کې لا هم د دولت په امر باندې تر 2 لکو پورې خلک پاتې شوي چې ورته ویلي شوي دوی به کډې نه کوي او د غلطه عملیات هم نه کیږي. خو د دغو سیمو خلک وایي د امن په نوم یې ایسار کړي، خو ور باندې لارې تړل شوې، خوراکي توکو د نشوالي سره مخ شوي او ناروغان یې هم نشي کولی چې درملنه یې وشي، ځکه چې د دوی په وینا دغه سیمو کې د اول نه هم د معیار روغتونونه نه ول. در از مکو سیدون که ډاکټر خان وای تش په کورونو کې ناستی او چې بهر د چینو نه د اوبه راوړلو لپاره هم ځي نو امنیتي ځواکونه ور باندې ډزې کوي
لکه امیر ته ګټینا نه خو پر نفس یو ساينه نه لاو کیږي صرف خالی چې دا حکومت د مهرباني وو کو چې امیر ته بجلی رو جوړا کو دو امیر ډیر ډیر شکریا ادا کوي کول یو کې ساينه نه لاو کیږي چې واغر نه تا سی وا چې نه تا برابرۍ بالکل د حکومت ډا ځي بل طرف تر توی چې څه دې دې سره ما چیرې دې سره ما تاسو سره زم لا
تحصیل گاڑی و مسیدون کے چپخ پہ پغرونوں کے سفر کرے او بنو تا راوتلی و وای مسلسل کرفیو دا او ڈاندے دولت ورتا ویلی و چه دوی تا بلار خلاصی وی
مشتا حکومت اعلان و کچھ کلا دا نر خلوات چه توس مادری مشتا کلا واتا تام شوالی ویچه توس تو یو لیار بندی باز کی مسلسل کرفیو دو رشان نمیلا ویچه دوی نمیلا جکیم هیل ٹکنیشن یا نر چه دست پرائیوی ڈاکٹرون دی دست را بلکل دوی نشتا پاینزا چه کلا راون پا لیار شبیا موتا یو شزنام ولدلا چه داد راون سالویر با جرو واتلی ده کلینا وگار شپش بجه باین تارواسی دی اپنڈکس اپریشانو آغه با وجود چه که ما دور تلالام دی سرامی آسامان دو خوستا نره میج ایسا واسطا کاتم آغه با وجود چه میج اجازات غشتاو چه توس با دلیاره چه
فدا خانوائی نمبر بانده دا امن شوه خو پا اصل که پر جال غوڑا ولی او ایسار شوی دی
دی دنگین چه که ما گرد دا بانده دی میز رازماک دی خپل تشیدی سرا رابطا دی تحصیل دا تحصیل طرف نا چه که ما رسایدو دی خوراکی ما وادی آغا ممکنه ندو بلکه دیر لرش خال پا خریب پا خرب بونه چه که ما سامان رو داوی یو سیریس تو کس پروت های رازماک بازور شو بودا دای کنا اینجری دید و دری کنا لوی غاق درخسینا دی دی غبریگیت نوان سا دی کور کماندر دی کارنل پر درخسینا که بیوپان آروس تو تا دی
کلامو چه پا دی اڑا شمالی وزیرستان کے دا انتظامی چارواکو نو پختل نو دوی اوی فیلحال کرفیو دوام لری او دغه خلکو لپاره دا سخاز بندوبست پا اڑا هیس آرڈر لا هم نده ملاو شوه دا یدوانه دا چه شمالی وزیرستان کے پینزل سمجون بانده دا وسلوالو خلاف اپریشن ضرب عزف فوزی عملیاتو شروع که دو نپاس دا دو ویشتم جون نا دا غلطا کرفیو لگول شوه او یادو سیمو که پاتی شوی خلکو پا تگراتک بانده بندیز ده عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجه
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجه
شال او شمله
په پاو کم 2 بجه
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجه
روختیا او درملنه
په 2:30 بجه
سروي
په 3:30 بجه
جمهوریت
په پاو کم 4 بجه
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجه
د خبر پختونخوا وزیر اعلی له مرکزی حکومت غوښتي چې پاکستانی او نړیواله مرستندوی ادارې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستو ته پریښودل شي پرون په پیښور وزیر اعلی هاوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال او وروسته له مشال سره په خپلو خبرو کې د خبر پختونخوا وزیر اعلی وویل چې په سمه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ضرورتونو د پوره کولو لپاره دوی مرستو ته اړتیا لري پر اوس خټک خبر پختونخوا جنگ ځپلي صوبا او له ټیکسا مستثنا ګرځولو هم غوښتنه وکړه نور تفصیل د غلام بوس په دې رپورټ کې
کسه هم څو ورځې وړاندې د وفاقي حکومت چارواکو ویلي وو چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د سنبالولو لپاره د بهرنو مرستو ضرورت نشته او په خپلو وسایلو به پاکستان د شمالي وزیرستان کډوال سنبالوي خو تیره ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبري کانفرنس کې وویل چې نړیوالو او ملکی مرستندوی ادارو ته اجازه ورکول پکار دي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو سره مرستې وکړي
انٹرنیشنل این جی اوز کو اجازت دی جائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے
نړیوالو مرستندوی ادارو ته اجازت ورکول پکار دی ولی چی مونږ ته ضرورت دی او دا کډوال به واپس هم خپل سیمو ته لیږدول غواړي د دوی کار به په لس شل یا دیرش ارب روپو ونه چلیږي او دوی له د سلو نواخله تر 200 ارب روپو پورې د مرستې ضرورت دی
ہمیں مدد کی ضرورت ہے
تیره ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې خیبر پختونخوا صوبه دی د بلوچستان او گلگت بلدستان پرنګ یو سخته سیمه یا هارد ایریا وګرځولې شي، چې په دې صوبه کې د امنیتی او انتظامی افسرانو د کمی پستونزه قابو اوموندلې شي. د لړکی د خبری کانفرنس پر مهال د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل،
بالکل هارد ایریا ډیکل مونږ ته افسرانو کمی دی او د مونږ افسر چې دی هغه بلوچستان ته ځي او هغه کمپلسری په نوکری کې چې درې کاله به هارد ایریا کې تیرې دی، مونږ افسران هلته ځي او مونږ ته ضرورت دی، ځکه زه هم چې مونږ صوبه د هارد ایریا شي چې مونږ خپل افسران او نوي افسران راشي.
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په خبری کانفرنس کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وفاقي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې څرنګه په تیر حکومت کې د پښتونخوا صنعتونه او کاروبار د ټیکس نه مستثنا ګرځول شوی وو، نو موجوده وفاقي حکومت دی په موجوده مشکل حالاتو کې د پښتونخوا صوبې لپاره دغه رقم ګام پورته کړی.
دا ټیکس چې کم دی دا محکمه اگزمټو چې کله سوات آی ڈی پی راغلی او زلزلہ هغه دی درې کاله اگزمپشن وکړو سه ختم کړی دی، اوس دغه حالات بدتر دي، زیامه چې دی وکړو په پکاره اگزمپشن علاوه چې موږ ته سمرات ورکې انډستریز ته.
په خبری غونډه کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا اعلان هم وکړو چې په صوبه کې د بجلی د کمی په لړ کې به د جولای په 14مه نیټه به د پښتونخوا حکومت د وابډې په ضد احتجاج ترسره کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کوله څنګه چې تاسو واردل د خبر پښتونخوا حکومت له مرکزی حکومت غوښته چې پاکستانی او نړیوالې مرستندوی ادارې دي د شمالي وزستان له کډوالو سره مرستو ته پریښودل شي. هغه څه وجوهات دي چې له پاکستان حکومت نړیوالې مرستندوی ادارې له شمالي وزستان له کډوالو سره مرستو ته نه پریږدي. په دې اړه مو یو رپورټ برابر کړی چې لږې دمې وروسته یې اوري. د پاکستان وفاقي حکومت وایي دوی د شمالي وزرستان د کډوالو ضرورتونه پوره کولی شي، او دارنګ چې کله ورته د نړیوالو مرستندویو ادارو ضرورت شو نو دوی به ترې مرستې غواړي. همدارزه د حکومتي ګوندو مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق مشال ډوته ویل هغه ته معلومه نه ده چې حکومت به مرستندویو ادارو ته له کډوالو سره د مرستو په لړ کې بلنه ورکوي او کنه.
جی مجھے نہیں معلوم کہ انہیں اپیل کرنا ہماری حکومت کے پروگرام میں ہے یا نہیں.
ما ته نه د معلومه چې مرستندوی ادارو ته خواست کول زموږ د حکومت په پلان کې شته او کنه، خو که حکومت داسې احساس وکړي چې موږ سره وسایل کم دي نو له هغوی به هم مرستې اخلو.
خو بیا د شمالي وزستان کډوال وای بچي للوګې مړ کیږي.
د ټوله ورځ مش په دا غور مشه لارې بارے ګرځي نه سکه ما داتا سره رکو رژه رژه هر باندې وړولې تکلیفینه تکلیفینه دي سبونر وتلی په غور مشه نوستي کله مې وځي ته سکه لږی سکه مې بل دي تل شي
چې دا بچونه دي ګرمي او د لوږه او د تند نه مړېږي. خو د دوی د میاشتې د پیندې د میاشتې سترکی وړو خو یل موږ تند مړېږي تکلیفات نه مړېږي دستینه او تخزه او تلګېږي.
همدارس د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د خبر پختونخوا څنګه مشر شیر محمد وای نه خو حکومت په خپل لکډوالو سره مرستې کوي او نه هم نړیوالې ادارې پریږدي چې له دوی سره مرستې وکړي.
بالکل مونږ به مثلا باندې خپل طرف له احتجاج هم کړو او بل نه چې دا خو یعنی په دې خبره نه پوهیږم چې لکه د دې نه زیات د دې خلکو سره مته چې فکر دی شي د ظلم په حواله باندې چې په دې دغه کې لکه ته یو سړی د خپل کور وباسل بیا په کار چې ته کور نه شي ورکولی نو تمبوک ورکړه هغه تاسو تو وګورئ نو ډېر زیات په بد حال کې دي. په ځان چې دا د بشري حقوقو د یعنی اختلاف ورزی یا د سرغړونې یعنی یو انتها ده.
د پېښور یونیورسټي پروفیسر اجاز خټک وایي حکومت د شمالي وزیرستان خلکو ته نړیوالې مرستندویه ادارې ځکه نور پریږدي چې د په خبره بیا به دغه ادارو کارکوونکو ته په شمالي وزیرستان کې روان حقیقتونه په ډاګه شي.
دوی دا پټ ساتل غواړي چې هلته د حالات دي او هلته نه چې آی خلک راشي آی به ځان سره خبرې راوړي چې څه کېدل هلته چې ترګرو حیثیت و کم از کم اوغوي خلاف چې بغاو چلا یا خلکو ته څه تکلیفونه رسېدل دوی د آپریشن څه مطلب دی آی ته به داسې خبرې لازمن ښکاري حکومت.
اجاز خټک وایي د حکومت دغه تګلاره چې نړیوالې مرستندویه ادارې د شمالي وزیرستان له خلکو سره د مرستو نه منې کوي که یو خوا له دې سره قبایلي ماشومان او زنانه مړې کیږي نو بلخوا پاکستان حکومت هغه قبایلي ولس چې وسلوالو پرې ظلمونه کړي هم له لاسه ورکوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ورېزو. کابل ته ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره د یو پراخه بنسټ حکومت د جوړولو د رایو د څېړنې پر لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلی کیری پرون هم له ولسمشر کرزی او دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره د رواني انتخاباتي لانجې په اړه خبرې وکړې. تفصیل د سالم احمد صالح په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون له افغان ولسمشر حمید کرزی او بیا له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره وکتل، نن بیا له دواړو کاندیدانو سره ګوري. یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز اژانس ته وویل چې ښاغلی کیری به له ښاغلی غنی او عبدالله سره د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو چې ټول اړخونه پکې شامل وي او د رایو د څېړنې پر پیشنهاد او لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلی کیری به نن له ولسمشر حمید کرزی سره یو ځل بیا وګوري. د جمهوری ریاست یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې جان کیری به وروسته له دواړو کاندیدانو سره د خپلې کتنې پر نتیجې نن یو کنفرانس ته معلومات ورکړي. د عبدالله عبدالله د ټیم یو ویان فضل سنگ چارکی د ښاغلی عبدالله او کیری تر پرونی کتنې وروسته وویل دوی له امریکا او نړیوالې ټولنې دغه غوښتنه لري چې د رایو د شفافیت ملاتړ وکړي.
خو توقع انتظار ما از جامعه بین‌المللی
له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا متمده ده چې د انتخاباتو د شفافیت ملاتړ وکړي، د داسې پروسې ملاتړ وکړي چې شفاف او د منلو وړ وي، د افغانستان د انتخاباتو اعتبار بیا ژوندی کړي، د خلکو نقش او مشارکت په پام کې ونیسي. لنی کمرغه نړیوالې ټولنې او ښاغلی کیری پر دې مسلې ټینګار درلود. په همدې حال کې د اشرف غنی د انتخاباتي ډلې یو ویان نومن شینواری وایي دوی د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې د رایو شفافیت تضمینوي او قانون نه نقض کوي.
بیا هم زموږ موقف دا دی چې هر هغه پیشنهاد چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې شفافیت د پروسې تضمینوي او شفافیت رامنځته کیږي، موږ د هغې ته لبیک وایو او هغه تاییدوو. که هغه پیشنهادات چې د افغانستان قوانین نقض کړي، د کمیسیونونو حریت او استقلال نقض کړي، په هیڅ صورت هغه موږ نشو تسلیمولی.
اوس پوښتنه ولاړیږي چې آیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب روانه انتخاباتي لانجه حل سي؟ یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي له کاندیدانو سره د جان کیری پرونی خبرې رغوونکې وې. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصرالله ستانکزی وویل شاید ښاغلی کیری منځګړیتوب روانه انتخاباتي لانجه کمه کړي.
دغه ځای نه چې معلومیږي د جان کیری مناسبات له دغه دواړو کاندیدانو سره، زه فکر کوم چې دا فرصت مساعدوي چې باید ومنل شي او زه فکر کوم جان کیری مخکې د بیرته لاړ شي، دا ضمانت باید وخت.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبیش د رواني انتخاباتي لانجې د حل لپاره ولسمشر حمید کرزی ته یو طرح وړاندې کړې. په دې طرحه کې د تیرو انتخاباتو د 3% رایو د بیا څېړنې غوښتنه شوې ده. ولسمشر ویان ایمل فیضی وویل چې حمید کرزی دغه طرحه منلې ده.
جمهور رئیس حمید کرزی د ملګرو ملتونو د سازمان کومه طرحه چې وړاندې شول دغه طرحه یې ومنله. اوس دا موضوع راځي کیږي خپل د ملګرو ملتونو سازمان ته او دواړو کاندیدانو ته، انتخابات کمیسیونونو ته چې سرکښینی په دې ارتباط کار وکړي، او د جمهور رئیس حمید کرزی وړاندیز هم دواړو کاندیدانو ته او هم انتخابات کمیسیونونو ته دغه و چې دغه طرحه په اړه د ملګرو ملتونو سازمان سره همکار وسی او همکاري وکړي.
د ولسمشری دویم ځلی انتخابات د غبرګولی یا جوزا پر څلورویشتمه وسول او لومړنۍ نتیجې 15 ورځې مخکې اعلان شوې. خو د دغو انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي او د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو سره یې خپلې اړیکې ځنډولې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردن کو پاکستانی ولسمشر ممنون حسین د جمع پورا ز د تحفظ پاکستان په نامه بل منظور کړو چې لمخې به یې امنیتي ادارو ته د مشکوکو کسانو د نیولو ساتلو او وجلو لپاره اختیارات ورکړل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د قانون ضرورت ولې پیدا شو او آیا ریښتیا هم د قانون له بشري حقوقو سره په ټکر کې دی او که څنګه؟ بوروال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
تحفظ پاکستان قانون به د راتلونکو دوو کلونو لپاره نافذ وي او د ضرورت له مخې به د ملک په هر برخه کې استعمالېدای شي. د دې قانون تر ټولو مهم ټکی دا دی چې د ترهګرۍ په تور کې نیول سوو ته به 40 کاله سزا ورکول کېدای شي. امنیتي ادارې مشکوکه کسان تر 2 میاشتو په نامعلوم ځای کې ساتلی شي او د امنیتي ځواکونو تر 45 ګریډه د لوړې درجې چارواکی اجازه ورکولی شي چې مشکوکه کسان له لیدو سره سم قتل کړل شي. اوس پښتنه دا ده چې دا قانون بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کنه. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال او قانون پو قاضي انور د دې پښتنې په جواب کې وای،
د بشري حقوقو سره ټکر کې د احکار دی، خو دا ملک هم چې دی دا پاکستان دی، دا عام ملک نه دی او پاکستان کې داسې خبرې کېدای شي که څوک هم صحیح سوچ ساتي دا هغه باندې استعمالېدای شي.
د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د دې امکان سته چې له دې قانونه نه وړګټ وښتل سي. زهرا یوسف وویل،
اگر آپ ہمارا نظام دیکھیں،
کتا سو زمونږ د پولیسو او نورو قانون پلي کوونکو ادارو نظام وګوره، نو هلته هم شکنجه کول شته او هم ماورا عدالت خلق وجل کیږي. نو په داسې صورتحال کې زمونږ په فکر د دې ډېر امکان شته چې له تحفظ پاکستان قانون لمخې بشري حقوقونه تر خپو لاندې شي.
پاکستان دا قانون په داسې وخت کې منزور کړی دی چې په ملکی د بلوڅو، سندیانو او پښتنو په ګډون په لوی شمیر کسان ورکه دي. د ورکړل سو بلوڅانو د مندلو او خوشی کولو لپاره د کارکونکو سازمان مشر عبدالقادر بلوڅ وای، دا قانون چې د څل لپاره منزور شوی دی هغه له بلوڅو سره د پاکستان له جوړیدو راهیسې روان دی.
دا تور قانون چې دوی اوس منظور کړی دی موږ له 15 کالو د دې تر سر لاندې یو. پر موږ به څه فرق نه وي چې موږ خو یې په هر وخت کې له قانون سره او له ناقانونه پرته وژلی یو. هر ورځ د ډکې را کوي، زموږ عالمان، پروفیسران، ډاکټران یې په هدفي توګه وژلي دي. لومړی به یې وژلي، اوس یې قانون عملي کړ، نو به دوه وژني او څلور به وژني.
عبدالقادر بلوڅ وایي چې دوی به د دې قانون د منظورۍ له کبله د ورکړل سو بلوڅانو لپاره له خپلې مبارزې پر شا نه سي.
تر څه وخته چې زموږ 9000 ورکړل سوي بلوڅان نوي میندل سوي او د ورکړل سو کسانو د خراب کړل سو مړو د غورځول کېدو لړۍ نوي درېدلې، تر هغه وخته به موږ خپل احتجاج ته دوام ورکړو. که دوی هر څومره داسې قانونونه منظور کړي پر موږ فرق نشته. لومړی به یې تښتولو، اوس به مو ځای پر ځای وژني، خو موږ ودې ته هم تیار یو.
د سند ازادي غشتونکو سندي ملتپال ګوند جی سند کومي مهاز مشر نیاز کالانی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان دا قانون د مظلومو قانونو د لا ځپلو لپاره منظور کړ. نیاز کالانی زیاته کړه،
د نړۍ په یو مهذب هیواد کې هم د عدالت کار ځواکونو ته نه ورکول کیږي، خو دلته رینجرو ته، پولیسو ته او په واستواک ورکړل شوی دی چې 1500 ګریډو افسر بې له تحقیقاتو په هر چا ډزې کولی شي.
د بلوچستان او سند پر حالاتو نظر لرونکي د سیاسي چارو کارپو محمد علي تالپور وایي چې تحفظ پاکستان قانون داسې دی لکه برتانوي سامراج پر پښتنو سیمو اف سي آر نافذ کړو. محمد علي تالپور زیاته کړه،
دا هغه ستا د قانوني بڼې ورکولو لپاره منظور شوی دی چې له پخوا په بلوچستان او سند کې روان وو او یا یې د پاکستان واکمن د کولو اراده لري. د دې هدف دا دی چې هر څوک خپل حقوق واړي، هغوی ته به دوی وسلوال وایي او د ملک دښمن به وګڼي او وژنې به، خو څوک به پوښتنه ترې نشي کولی.
محمد علي تالفر وویل چې له دې قانون سره د وار لمخه او رکړل سو کسانو د راخوش کېدو پر هیلو هم خاورې واړول سوې. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وویل د چې د قانون پوهنې څومره کتابونه لوستې دي په هغه کې چرته هم د تحفظ پاکستان قانون په څیر قانون نه دی لیدلې. خو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د یاد قانون د رامنځته کولو هدف یې یوازې دا دی چې په ملکي د رواني ترهګرۍ مخه ونیول سي.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري په روسي نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو د غرنګي دا به هم وره چې د اسرائیل وزیر اعظم څه سرګندونه کړې دي چې څه به کوي او د غرنګي هغوی څه پلان لري همدارز او وخت شوه دی دولسنی می بجې بوریوال کاکړ هم سټوډیو ترغلی نورازی چې لاغوي د خبرو لنډی زور
د شمالي وزیرستان په پنځو تحصیلونو کې په زرګونو بند پاتې شوی کسان وایي چې دوی له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي د رزمک غړیوم د تخیل شوه او سپین وام او ادکلی کې پاتې شوی خلګونو مشالې دي ته وویل چې حکومت دوی ته ویلي چې هلته به عملیات نه کوي او دوی د کډې نه کوي خو د دوی په وینا ټول لارې ور باندې تړل شوی دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره نړیوال مرستو ته اړتیا لري پرویز خټک د جمعې په ورځ په پېښور کې خبري غونډه توول چې د پاکستان او فاکیه حکومت باید نړیوالو او غیر حکومتي ادارو ته اجازه ورکړي چې د دې کډوالو لپاره سرمرستي وکړي د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی وای چې نوې منظور شوی تحفظ پاکستان قانون له بشري حقوقو سره په ټکر کې دی د یا سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ نو وخت مشال ریډیو ته ویل چې د قانون سره په ملکی بدل راو بشري حقوقو رواني سرغړونې لا پسې زیاتې دي سي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به افغانستان ته د خپل سفر پر مهال نن د افغان ولسمشرۍ له دوو کاندیدانو سره لیدو کاته وکړي جان کیری به له ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله سره د رایو پرجاج اخیستنه او د یو جامع او پراخ حکومت په اړه خبري اترې وکړي او د فرانس په پلازمینه پیریس کې د جمعې په ورځ نه کسان په دې تور تورنسوي چې ل یو ترهګری ډلې سره اړیکې به په افغانستان کې روزانه ترلاسه کړي وو او په فرانس کې بریدونه پلان کړي وو خو دې ټولو کسانو لدې انکار کړی دی چې ګواکې دوی وسلوالو او یا هم په فرانس کې بریدونه پلان کړي وو
خبرونه مل مشال دی وردل چې بوریوال کاکړ باندې کول او وزو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې څرګرستي سراج زهیر وکړي
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې کراچۍ کې د کلنګ اغستونکو تعلق د هری سیاسي ډلې سره وي د هغوی پر ضد به سخت کاروایی کولای شي او د کلنګ اغستونکو پر ضد به د تحفظ پاکستان قانون تر لاندې مقدمه درج کیږي د ادارې په وینا چې د کراچۍ والو لپاره د وزیر اعظم دا بیان د ستاینې وړ دی خو کو وخت یې شنو دا وخت په خیبر پښتونخوا کې هم د غرنګ پیخي هر ورځ دامنست کیږي او که کلنګ ورنکړي نو د هغه د کور مخې ته چاودنی کیږي او د بتخوري نه تنگ راغلو خلکو د ملک پرې خودو فیصله کړی دا او یو شمیر خلک له ملک بهر لاړل دریا اخیری کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا خلکو هم وزیر اعظم دی نو باید چې نواز شریف دی لړکی خیبر پختونخوا ته هم خصوصي پاملرنه ورکړي او د خیبر پختونخوا لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي ځکه چې دا صوبه د وړاندې نه خاص هم د ترهګری نه ډېر متاثر شوی دی بل پلو جنگ رس پڼ خپل ادارې کې د پنشن مسلو ته پام را ګرځوي او وایي چې پنشن اغستون کې خلکو ته د پیسو اغستو لړکي لوی مسلې دي چې پکې زنانه هم شاملې دي د ادارې په وینا دا خلک اول خپل ټول عمر په سرکاري نوکرو کې او په خدمتونو کې تیر کړي او وروسته د خپل پنشن شروع کولو لپاره د مختلفو دفترونو او افسرانو چکرې لګوي د ادارې په وینا چې دا خلک قدم په قدم د مختلفو سختو نراتیریږي او چې کله یې پنشن جاري ریشی نو بیا د پیسو غستو د پاره د بانکونو مخې ته په ګنټو ګنټو انتظار کوي خو حکومت د دې خلکو د مسلو ادراک کړی دی او دغه لړکی وزیر اعظم د خزانه وزارت او نور متعلقه چارواکو ته د اقداماتو هدایت جاری کړی دی ادریا اخری کې وایي هله د چې د بل میاشت نه با د پنشن په نوې طریقه کار عمل درآمد شروع شي د کوم تر مخ چې په کوم بانک د سرکاري ملازم تنخوا راځي او هغه ریټایر شي نو په دوه مورز په خپل دغه اکاونټ پنشن اکاونټ ته راوړي او ملازم به کولی شي چې بیا هم په هغه خپل اکاونټ پنشن اخلي د دې لپاره به ملازم ته د دفتر چکر لګول هم نوي دریا اخیره کې زیاتوي حکومت له پکار دي چې د غرنګ په نورو محکمو کې هم اصلاحات راولي او چې د پاکستان ولست کوم مسلو سره مخ دي چې د هغې تدارک وشي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجله په افغانستان او پاکستان کې امنیتي حالاتو ته په کتو سره په دغه سیمو کې د یو بل خلاف د دوه مخیزه تګلارې پاړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا پر الجزیره به پاړه کې د لیکوال برهان عثمان یو مقاله کې راغلی دی چې په عراق کې اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره دا ویل په مکمل ډول ناسم دي چې له بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به افغانستان هم د دغه هیواد په څیر شي. د دوه مقالو غټه کې لملیه امیرزاده ورو
اکونومیست مجللی کی چې بارنی او امریکایي ځواکونه د افغانستان په پوله د پاکستان په شمال غربي سیمو کې طالبانو ته په لویه کچه ماتې ورکولو کې پاتې راغلي دي چې اوس هم هغلته د وسلوالو بنیادي ټانچه په ځای پاتې ده. د مجلې په خبره اوس ته پاکستان د اندېښنې د لرلو وار دي چې پوځ یې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په کاروایي کې بوخت دي. د دغه کاروایي په اړه له یوې اوږدې مودې راهیسې تمه کېدله. داسې ښکاري چې پوځ د سیمې سر خار میرانچا کنټرول واپس ترلاسه کړی دي، خو په اسلام آباد کې حکومت په افغان خاوره د وسلوالو د خوندي پټنځایونو د وجود خبره کوي. د پاکستان پوز له افغانستانه بیا غوښتنه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله ونیسي. ډېر افغان وګړي له دغه هیواد لخوا د غوښتنه غیر معمولي ګڼي چې په ملک دننه د هغو ځایونو د لرې کولو په لړ کې ډېر څه نه دي کړي چې په افغانستان کې استعمالونکي بمونه پکې جوړیږي او په مدرسو کې افغان جنګیالي برتی کیږي. د افغان طالبانو یعنی د کوټه شورا د مشرتابه نوم هم د پاکستان د یو خار په نوم ایښودل شوی دی چې د مجلې په خبره پکې د ډلې زیاتره غړي اوسیږي. مجله لیکي ډېر پاکستانی وګړي فکر کوي چې افغانستان د خپلو کړو نتیجه زغمي. دوی وایي چې له هند سره د پاکستان دښمنۍ ته په کتلو سره افغانستان د تحریک طالبان پاکستان او په بلوچستان کې د بغاوت ملاتړ کوي. غربي سفارتکاران وایي چې دغه نظریه کې مبالغه ښکاره کیږي. په دواړو صورتونو کې د افغانستان رسته معمولی ده. دا هم نه ده واضحه چې د افغانستان ځواکونه د نورستان صوبې په اړه څه کولی شي. دغه سیمه چې کنټرول حاصلول یې ګران دي په 2010 کې نیټو د کوششونو پس پرېښي وه. خو د مجلې په خبره کې دي چې افغانستان د دوه مخیزې لوبې هڅه کوي. په 2013 کې امریکایي سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر له هغې وروسته ونیولو چې د افغان استخباراتي ادارې له چارواکو سره خفیه ملاقات ټاکل شوی و. یو سفارتکار دا یوه شیطاني لوبه بولي. مجلې لیکي باهمي همکاري سره ښه نتیجې مخې ته راتللی شي، خو ټولې غاړې به پر یو بل لوار کولو نه لاس اخلي. بلخوا په الجزیره ویبپاڼه کې لیکوال برهان عثمان لیکي چې په عراق کې بحران ته په کتلو سره ځینو تجزیه کوونکو د دغه هیواد حالات په ناسم ډول له افغانستان سره پرتله کړي دي. داسې اټکل کېږي چې له هیواده د بارنیو ځواکونو له وتلو څو کاله وروسته به افغان امنیتي ځواکونه له یاغیتوب سره د مخامخېدلو په حال کې کمزورې پاتې شي او طالبان به د جنوبي او ختیځي برخو زیاتره سیمې په کنټرول کې واخلي. د لیکوال په خبره له هغې وروسته داسې ښکاري چې پاکستاني طالبان به له افغان طالبانو سره یو ځای شي او د ملا عمر تر مشرۍ لاندې به په سیمه کې د اسلامي ریاست اعلان وکړي. رسته القاعده او نور نړیوال جهادي تنظیمونه په افغانستان کې واپس خپل مرکزونه حاصل کړي. خو د لیکوال په خبره په دغه موازنه او په ګوته شوي حل کې چې امریکایي ځواکونه د په افغانستان کې پاتې شي مسلې موجودې دي. په دې کې شک نشته چې په دواړو هیوادونو کې حالات په څه نه څه ډول یو شان دي، لکه په دواړو هیوادونو کې بارنۍ مداخلت او د حکومت پر ضد یاغیتوب دی. بل دا چې په نسلي او فرقیز ډول د سیاسي ویش له امله هغه خلک یاغیتوب ته مخه کوي چې له سیاسي پروسې بې برخه دي. بل دا چې د جغرافیایي سیاست په برخه کې هم دواړه هیوادونه یو شان دي. خو لیکوال لیکي افغانستان به بیا طالبان قبضه نه کړي ځکه چې د هیواد حالات د 1990 مو د وخت په پرتله بدل دي چې هغه وخت مجاهدین په واقع یو. که چېرې طالبان بیا د کاروایی کوشش وکړي نو افغان ولس په یوارې بیا دوی ته د خپلو مسلو د حل کوونکو په توګه نه ګوري او نه به وخت تسلیم کړي. په افغانستان کې د 1990 راهیسې ډېر معاشرتي، اقتصادي او سیاسي بدلونونه مخې ته راغلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرونی اوریو استاد لپاره یو نړیوال ریپورت لرو. د اسرائیل وزیر اعظم وای د نړیوالو فشارونو لکبله پر غزه پټی د پوځي حمله مخنیوي نه کوي. پر غزه د اسرائیل هوایی حمله لا هم روان دي او اسرائیل په پام کې لري چې ځمکني عملیات هم وکړي. سلیم احمد صالح د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت مهم جزئیات وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل تر هغه چې فلسطینی سختریزي وسلوال پر اسرائیل راکټي بریدونه بند نه کړي خپل حمله ته دوام ورکوي. د دغه څرګندونې پرون په تل ابیب کې یو کانفرنس ته وکړي. هیڅ نړیوال فشار موږ له بشپړو پوځي عملیاتو نشي راګرځولی. د اسرائیل د پوځي قواو وتلي قومندان جنرال بنی ګنز پرون د غزې تړنګ پولیس ته نږدې له خبریالانو سره خبرې وکړي.
موږ د عملیاتو په حال کې یو. څومره چې د عملیاتو ځواک او وخت اړتیا وي پراخولو ته یې تیار یو. خو ترکیه د اسرائیل د عملیاتو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل په دې اړه په استنبول کې څرګندونې وکړې. له اسرائیل نه غواړو چې خپلې حملې بندې کړي. موږ اوریدلی چې اسرائیل مځکنیو عملیاتو ته ځان تیاروي، خبرداری ورکوي چې داسې حملې ونه کړي. دغه ډول عملیات خطرناک او زیان رسوونکي دي چې په سیمه کې د کرکې تخم کري. په همدې حال کې حماس ترورستي ډلې چې پر غزه کنټرول لري ویلي چې له جګړې لاس نه اخلي. راپورونه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو ټلیفوني تماس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل د اوربند لپاره واشنگټن مرستې ته تیار دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ناوی پیلی د غزې په وړاندې د اسرائیل د حملو پر مشروعیت شک څرګند کړ او له شکیل غاړو څخه یې وغوښتل چې په سیمه کې د شخړه او جګړه ودروي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
یو امریکایي ورسپانې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی فوج د روانو عملیاتو او په هغه کې د لاسته راوړنو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې خلک په دې اړه شکمن دي چې پاکستانی فوج په رښتیا هم وسلوال وژني او کنه. بوروال ککړ د مقالې غټکی دروروي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی فوج د پیل سو عملیاتو اوس تر درو اونیو زیات وخت وسو. ورسپانه لیکي د شمالي وزیرستان میرانشاه شاوخوا یو لک اوسیدونکي لري، خو اوس یې په کوڅو کې یوازې د پاکستاني عسکرو ترڅنګ حیوانان ګرځي. ځای ولس په داسې حال کې له خپلو سیمو وتلی دی چې د کورونو دروازې خلاصې پاتې شوي او د دوکانونو ورونه نیم تړلي. ځینې ودانۍ د پاکستاني پوځ په بمباریو کې ورانې شوي دي او ځینو ته بیا د دې ښودلو لپاره سور رنګ ورکړی دی چې ګواکې پوځ هلته تلاشي کړې ده. ورسپانه زیاتوي چې پوز د چهارشنبې په ورځ ځینو خبریالانو ته هغه څه وښودل چې دوی په دې روانو عملیاتو کې نیولي وو. د ورسپانې په لیکنه په دې کې د بمونو یو کارخانه، د ځانمرګو تیارولو یو سکول، شخصي زندان او په مځکه کې د سورنګونو یو شبکه هم شامله وه. که څه هم دا هر څه خبریالانو ته وښودل سو، خو هلته داسې هیڅ نښې نښانې نه وې چې ګواکې وسلوال به هلته په خپل هم موجود وي. ورسپانې په شمالي وزیرستان کې د روانو عملیاتو مشري کوونکي میجر جنرال ظفر الله خان له خولې لیکلي چې وسلوال له سیمې تښتېدلی دی. میجر جنرال ظفر الله خان ویلي چې وسلوال په دې پوسی وو چې عملیات کېدونکي دي، نو ځکه د هغه په خبره تښتېدلی دی. نوموړي هغه خبره رد کړې ده چې ګواکې پاکستاني پوځ د خپلې خوشي وسلوالو ته له شمالي وزیرستانه د وتلو لاره ورکړې ده. میجر جنرال ظفر الله خان ویلي چې د شمالي وزیرستان رنګ حالاتو کې دوی پر دې سترګې پټې کړې دي چې څوک ښه او څوک بد دي. نیویارک ټایمز لیکي پر دې هر څه سربیره ډیر خلک د دې عملیاتو د پایل او بریا په اړه شکمن دي چې رښتیا به هم پاکستانی پوځ وسلوال وژلی وي او کنه. د خیبر پښتونخوا په خوانی چیف سیکرټري خالد عزیز ورسپانې ته ویلي چې سړی په دې نه پوهیږي چې څه روان دي. خالد عزیز زیاته کړې ده چې پاکستانی پوځ د ازبکو په ګډون د سلګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده، خو دا یو پوښتنه ده چې آیا رښتیا به هم داسې وسلوال وژلی وي او کنه.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
تمرسته تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري.
کچاري کلتورونه د مېن زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اذن کو تیر روزو د افغانستان د پکتیکا ولایت په یبا اولسوالی کې 300 وزیرستانی کډوالو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه، خو وزیرستانی کورنۍ وای چې دوی یاد سیمه تش لاس راغلی او دا مرسته د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی. هغوی د افغان حکومت څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. په اړه تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورت کې.
پکتیکا ولایت هم د خوست او پکتیا په شان د وزیرستان د قبایلی سیمو څخه ګڼې کورنۍ ورکړې شوي او دا مهال د یاد ولایت په بیرمل، ګیان او ارګون ولسوالیو کې اړولي چې د سرپنا په شمول د ژوندانه په هره برخه کې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د یادو کډوالو له ډلې په ارګون کې د میشتو 300 وزیرستاني کډوالو کورنۍ سره د افغان حکومت د بیلابیلو ادارو لخوا د 5 قلمه خوراکي توکو مرسته وشوه چې په دې کې اوړه، وریجې، غوړي، کمپلې، بوره او چای شامل دي. یو تن وزیرستانی کډوال چې په ارګون کې ورته مرسته ورکول شوي په خپلو خبرو کې د حکومت د مرستو ناخوښي څرګنده کړه او خپلو اړتیاو ته په کتو یې وویل چې
زه هدایت الله نه مزه د شمالي وزیرستان و د دلخلي اوسیدونکی یم. زه یو پینو کاروباري یم چې د جنگ د حالات نه میژ افغانستان ته منتقل شوی ورګین علاقې ته کول میشته مرسته رسېدله ده. په دا مرسته کې چې کوم میشته ضرورت شی نه وي لکه موجوده میشته ملو شوي دي چې نه بورا او غړي او دا شی نه او داسې کم مرسته ملو شوي ویدو خنشلا آینده د پرایمی جو میده چې بو بیا و میشره پیرا پیرا مرسته حکومت کو.
په پکتیکا کې وزیرستانی کډوال دوی سره شوی مرسته کمی غنی او غوښتنه کوي چې د څخاکو بو په ګډون دي د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو همدارنګ د سرپناه لپاره د خیمو مرسته وشي. د مرستو د ویش پر مهال یو بلتن کډوال د حکومت نغوري چې دوی تش لاس د خپل کورونو راغلي دا چې د ژمي موسم را روان دی ک ورسره پر مرسته ونی شي نو دوی به د اوس په پرتله پر راتلونکو کې د ډیرو ستونزو سره مخ خامخشی.
ما نام قسمت الله دا د وزیرستان نه راغلی دا وړ سره تعلق لرو. افغانستان حکومت څخه د وختنه لرو چې زمون سره لګنور مرسته وشي. زمره روان دی، یخنی روان دی، زمون سره هیڅ نشته.
د ارګون ولسوال محمد رضا مشال رادیو ته ویل یاد مرسته په 300 کورنۍ ویشل کیږي چې د دې مرستو په تعقیب د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې او یو شمېر نور ملي او نړیوال مؤسسات له خوا هم مرسته و ویشل شي.
زموږ دولت د مرستې سره کړی دی د نړۍ مرستې دي او په زمين کې اوس د یونیسیف د ملل متحد د خارجي او داخلي موساتو له خوا جنې دلته ډېرې مرستې دي چې موږ وادي را کړ سوي دي او ډېر ضرب ان شاء الله د دوه مرستو څخه بخمن سي داخله.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه په ګیان او ولسوالۍ کې کډوال سره هیڅ مرستې نه دي شوي. خو بیا په ارګون او بیرمل کې وزیرستاني کډوال ته څنګه مرستې ورکړل شوي چې وزیرستاني کډوال ډېرې کمې ګڼي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
که یو خود افغانستان په پکتیکا ولایت کې چارواکو د شمالي وزستان کډوالو ته مرستې ورکړې دي نو بلخوا دغه کډوال چې د سین صوبې پر لور د ممکنه او دی روانو دغه صوبې ته نو پرځ دي د سیندي ملت پالو احتجاجي ناسته چې لا هم دوام لري. دا چې دغه احتجاجونه د سین صوبې پر لور د کډوالو په ورتګ څه اغیز لرلی شي په دې اړه زموږ خبریال ظفر کریمی له کارپوهانو سره خبرې کوو. دا رپورټ رالیږلې.
په شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو د شروع کېدا وروسته کوي خواته سندي ملت پال د بیکوره شو خلکو سین صوبې ته د راتلو په ضد مسلسل احتجاجونه کوي او د بیکوره شو خلکو دغه صوبې ته ورتګ د سندیانو په خاوره د قبضې سازش ګڼي. نو بلې خواته د سین صوبې په لور د کډوالو د راتلو سلسله هم د نشت برابر ده. د وزیرستان سره تعلق لرونکي څېړونکي او محقق پروفیسر محب وزیر وایي د جنوبي وزیرستان په پرتله د شمالي وزیرستان د خلکو ډېرې کمې کورنۍ په کراچۍ ښار کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ د سین صوبې حکومت او د سندي ملت پالو اوسنۍ رویې له امله کډوال د کراچۍ په لور تللو ته زړه نه ښه کوي.
زما خیال دا دی چې د سندیانو دا احتجاج چې کم دی دا مونږ ورته وایو چې د وخت نه وړاندې خبره ده. نو هلته به د آی ډی پی تګ ډېر ممکن نه وي بلکې د دوی زیات تر دغه به په پنجاب پېښور پورې به وي. دلته دوا کابینه دی داور او وزیر او د دواړو کابینو خلک چې کم دی هغه پسند کې په کراچۍ کې د خیر د لیست برابر ده لګنم چې د التلاسی
پروفیسر محب وزیر زیاته کړه په جنوبی وزیرستان کې په تیرو وختونو کې د فوجي اپریشنونو له وجې د مسعود قبیلې یو شمیر کورنۍ شمالي وزیرستان ته تللې وې، خو دغه خلک هم د وسنی اپریشن د شروع کېدا څخه مخکې د مخه لسیمې وتلې دي، نو ځکه د دغه خلکو د کراچۍ په لور د راتلو هم څه امکان نشته. په شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن څه د پاسه درې هفتې تیرې شوې او په لکونو خلک بې کوره شوي دي، خو د سند صوبې چارواکو په دې موده کې یوازې 240 بې کوره شوو خلکو د رجسټریشن ویلي دي. دا چې د سند صوبې په لور د بې کوره شوو خلکو په دومره لږ شمیر کې د ورتګ باوجود بیا هم دې موضوع ته ولې دومره اهمیت ورکول کیږي، په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر راته وایي.
خلکو کې اشتعال پیدا کولو لپاره دوی داسې مظاهره کوي، احتجاجونه کوي او خپل خلکو ته سندیان وروڼو ته دا باور کولو کوشش کوي چې دوی بدلته کې راشي او مستقل استوګنه وکړي او موږ په اقلیت کې شو. حالانکه چې کم خلک راځي د بار نه، برما نه راځي، بنگلہ دیش نه راځي، ہندوستان نه راځي، نو آئین په تحت داغی په راتللو باندې پکار دا چې د پابندۍ لپاره دوی آواز اوچت کړي، نو دوی خاموش وي او چې کله پښتانه چې کم دي هغه راځي او په دې حواله باندې بیا دوی احتجاج کوي، دا د دوی تضاد او پاکستان آئین سراسر خلاف ورزی ده.
د اجمل خټک کشر په خبره د پاکستان اساسي قانون سره سم د مخکنیو عملیاتو له کبله د سوات او قبایلي سیمو څخه ګڼ شمېر بې کوره شوي خلک کراچۍ ته راغلي دي. دی وایي بې کوره شوي خلک په خپله خوښنه بلکې د حکومتي تګلارو قربانیان دي او د دوی سره د ټولو صوبایي حکومتونو او ځینو خلکو لخوا دا ډول رویه د حیرانۍ وړ ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خپرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواہش دا دے چی ما لگ دیر سم زکڑا کڑی دا آغا زال تکی پلو فلگو سر آغا شرک کرد.
سروی تاسو د نهی پروز د مازیګر په سلور نیمه بجے او د خالی پروز د ماسپخین په درې نیمه بجے اوریدل مهیره وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د قبایلي سیمو مشرانو د سکول استادانو له حکومت څخه غوښتي چې د دوی په سکولونو کې د استادانو په برتۍ لګیدلې بندیز دی پورته کړي. دوی په خبره ځکه چې له دې کبله د دوی د ماشومانو د زده کړې عمل متاثر کیږي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په ځړه نور معلومات راکوي.
د فاټا مشران او د اسکولونو استادان له حکومت غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د استادانو په برتۍ لګیدلې بندیز دې زر تر زره اوچت کړي. مشال رډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه د آل فاټا ټیچرز برادری صدر ملک نثار وی
چالیس کسان باندې یو استاد دی او زمونږ په پاټا کې چې کله پاکستان جوړ شوی او پاټا آزاد شوی ده او د اوسه پورې هماغه زوړ په زرو کسانو باندې دوه استادان دي. نو موږ هم دا د حکومت ته مطالبه کوو چې د ضلع په شان ته په 40 کسانو باندې موږ له یو استاد راکړي.
همدارنګ د کورمی ایجنسی نه نسیم ګل شاکر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت خو یو طرف ته د تعلیم په ذریعه د ترهګرۍ د مقابلې خبره کوي خو بل طرف ته د فاټا په خلکو د نوکرو لارې بندې کړي چې ورسره په یو شمېر اسکولونو کې استادان او دارنګ د فاټا ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې کیږي.
حکومت په فاټا کې په برتۍ پابندي لګولې ده. د حکومت دغه فیصله د فاټا په خلکو کې احساسي محرومي نور هم زیاته کړې ده. خصوصا په مخکمه تعلیم کې د استادانو په برتۍ کولو کومه پابندي لګولې شوې ده د حکومت طرفه. دغه فیصله کچېر یو طرف ته ځوانان پریشان کړی دي چې کوم په پرایویټ سېکټر سره تړلې دي او ډیګري لرلو باوجود بیروزګار ګرځي، نو بل طرف ته د فاټا د بچو مستقبل هم ډیر زیات تیاري طرف ته روان.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال نو پوښتل، نو هغه وی چې دوی وړاندې هم دا مسله له حکومت سره راپورته کړي او بیا به یې هم راپورته کوي.
مو
خلکو باندې دو دا بینز لگولی دی و دی بین سلسلے کے ظاہر خبر ادے آخر ممبران سکوم الیکٹڈ ممبران دی نہ کم دا خبر کا حکومت سرب اونچا تا نہ کوم نہ بل کوم خبر اونچا تا نور خ قبیلو ممبران اسیم دا ول دے نور پاورز خمو سخه اسیم نشتا دی دی پارلیمنٹ کے
دی خلکو دو وینا سرسم چی لدی سربیرا دبا جوړ او کورمی ایجنسی په شمول په نورو ایجنسو کې د جنکو اسکولونه هم کم دي چې ورسره د جنکو د تعلیم شرح ورس په ورس کمیږي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري د دې غړي اخري شي بي دي د اوړي روزي د کوټوالو شپه او رسکړه ورځ یو لا شپه کړي ده. د دې خار وګړي وای د دوبي پروژو کې کوشش کوي چې شپه به خطر کړي او د ورځې بیا آرام وکړي تر څو روزي په آرام ته رشي. په دې اړه خدای نو ناصر یو رپورټر لګل دي چې په یو سندره پیلېږي.
یو شمیر ځوانان چې لاسونه یې یو بل ته په لاس کې سره ورکړي د کوټې په یوه پارک کې د شپې سندرې وایي، اتڼونه کوي او ګڼ شمیر نور ځوانان پرې راټولوي. نه یوازې په پارکونو بلکې په اکثره لارو کوڅو او څلورلارو د شپې تر پیشلمې پورې همدا سندرې، اتڼونه او میلې وي. کوټېوال وایي د دوبی روژې دي نو ځکه شپه په ویښه او ورځ په خوب تیروي. د ښار په بیل بیل هوټلونو ځوانان سره ټولی ټولی ناست تر سترګو کیږي، شنې توري او د شیدو چای څښي او شپه سبا کوي.
زما نوم محمد اسحاق دی. اصل کې دی د کوټې موسم ګرم دی، د ورځې ګرمي د ګرمي د لحاظ بعض کاروبارونه د شپې د خوای بعض د ورځې بعض بیا داسې دي چې سرکاري ډیوټیا نه لري، ډیوټي څخه فارغ سي د روزه د رقم نه تیریږي، یا په تړو ناس یا خپل مجلسونه کوي یا بس دغه باندې خپل روزه دی لنډي. روزه کې ګرد عمر به د ګرمي په روزو کې به د شپې راشي او دا ګسره د کوټې مثال د اوس نه د زمانو چې مل په ګول مډي چوکیا په دایریا باندې مجلسو دغه ترتیب روان دی.
د دې سره چې اکثره ځوانان بیل بیل لوبې کوي، ډیری نور یې د سایل لپاره ناست وي. یو بل ځوان بیا وایي د ښار اکثره ځوانان هر شپه بازارونو ته راوځي او بیا تر پښتمی وروسته بیرته خپلو کورو ته ځي چې بیا یې بل ورځ بیا بل شپه د ماخستانه تر تراوه وروسته پیلېږي.
زما نوم خدای داد دی. موږ پر دا کپ افغان هوټل باندې کښېنو. دا داسې مسله ده، د شپې دوی ناسي چې خوب نسي ور ټیم ځای کوي، پر وټلانو ناستې، پر تاش ناستې، پر چکا ناستې، مطلب خوب ځان نه پرېږدي. د ورځې غواړي چې بیده سي، د روژې په دوران کې باید چې بیده سي. دوی دا غواړي. دا خلک چې پر وټلانو ډېر معلومېږي، د دې اصل وجه دا ده چې د ورځې دوی بیده د شپې نو خوب نه ورځي.
د کوټې په بیل بیل څلورلارو په دې سربېره چې ډېری ځوانان له ډول سره غورځي او هم سندرې وایي، خو ځینې نورې بیا یوازې په سندرو او اتڼو هم شپه تر سهاره په ویښه تېروي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو د خدای نور ناصر رپورټ اورید او د غرنګ اوردونکو څخه تاسو ومه چې تاسو د مشال ریډیو ټولي خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د مشال ریډیو په پاڼه کې تاسو خسته خسته ویډیو غانی هم کتلی شئ. د غرنګ زمنګ چې څونه هم ویډیو وی خبرونه دی هغه هم تاسو کتلی شئ. د ترڅنګ تاسو لپاره پکې یو شمېر رپورټونه هم لرو. هم دې سره دا غړی پای تر سیګي د مشالې خبرونه بروانې وي. تحصیل مشالې سره اوسئ.